شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه اوریدل شي. خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ، او یونیسف وایي کورونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکی وای ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات والی ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقه کړې، او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې حقوق ساحو ته د لومړیتوب ورکول غوښتنه وکړه چې قانون په کې استخراج او پروسس کې شي. دغه وزارت ویندوی عبدالقادر مطفی نن آزادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس برښنا ته اړتیا لري، نو د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 134 منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزي لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړي او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټکې خپرېدا ته د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوې وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول، او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه، او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر بری ګڼل کیږي، د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي، او دغه راز د کورونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوری پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له شلو سناتورانو ځنی و چې 18 کلن ګارلند ته مثبت رایه ورکړي. مکانل په 2014 کال د ستري محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یو بد نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکیلو کمپنیو بندیزونه لګولي، او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې دریشي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکیلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي، او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتیږي. د امریکا د مخالفت شایې د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې زیانمنې کړي، ځکه جرمني د دې نلیک ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او ظلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس نړیواله وبا اعلان کړه. د یونیسف په وینا په دې یو کال کې که څه هم کورونا پر ماشومانو مستقیم اغیز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزدي جبري ودونه او پریشانی زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلی د کورونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمې شوې دي.
دا سجرډو ماشومانی خبري مچلا اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت پر موضوع غور روان دی. یو شمېر افغان سیاستوالو ولسمشر غنی ته د سولې د بهیر په اړه سلام مشورې ورکړي.
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د سولې په تړاو مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجی دین محمد نظر اخیسته.
شنیدا کابل دراغله او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ښار د بای پاس سړک کارونه په بشپړې جوړي.
په دا سړک چې په ډېر خراب و، مټران چې پکې دله سړک هم ودړي وي.
حشمت الله شهیدی له زیمبابوې سره 200 منډې وکړي.
د یو ځوان سیستم وبلی ځوان لوړ په دې باندې کې چې برګس لیزه وې دا ډېره خوشاله خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه لا هم نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم وکړه او وی ویل غواړي په دې حالو سلو کې نور هیوادونه هم راګټ کړي. جزئیات له کابل په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبري ورستر بلی یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون دی وی مهمه برخه پړه لا هم روسي پریکړه نه کړي. د 2020 کال د میتر میاشتې تر اخره افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لای ارزونه روانه ده. خغلی بلینکن پرون چهارشنبه نه وخت د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو پړه روسي پریکړه نه ده شوې. خو د دې جګړې د پایله لپاره د دوی دریز روخانه دی او غواړي خپل عسکر کوټه راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو او چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کول ته هم اشاره کړې ویلې دي. امریکا یوازې د هڅې نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان غونډې هیوادونه هم په دې حالو ځلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپل ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپل ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نور سره کتلي دي. جمهور رئیس اتوای په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینا پال
په دې غونډه کې ټول ګډونوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې دراتونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 28مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه وشي. خو ازادي راډیو ته د دې ناسې په اړه تروسه کره نیټه چا نه ده په ګوته کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشه د بورالاینس هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو د بندیانو د خلاصون د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې تر خوا جمهور رئیس غړي ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او د بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیه او ترکیه کې وشي. خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنگتن یې وړاندیز کړی دی، کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مرستیال مشر حاجي الدین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفته په ورځ یا یکشنبه په ورځ دایره شي، او البته د اداري مجلس غوی په پرون ور باندې غونډه کړې و او د تجزیه کول او کتلې او کوم به مثبت او منفي پوینټونه دا ور پکې دا کول بیا غې مجلس ته پاره تیارونه چې هغه ته یو د یو اسانه د تحلیل او تجزیه دی طرح ته شک ورکی. نو دا کار روان دی، خو دا خپل غونډه چې دا دی یا سی اکشن دی پولیس باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغه بیا خپل دریش پکې وخاره کی.
تر اوسه پورې چې کوم غونډه شوې دا او تاسو دې ته اشاره وکړه، په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کې دې شته چې تاسو روښانه کړی؟
ا خو اړین باندې خلا پاس روان نو نهایي شي ونی دي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سولا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. خو البته دومره عجله نه چې دیخی کار خراب کی، نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې په کار دی او اندازې د لوی قدرتونو دی هغه ملاتړ دی د پروسې نه دا په کار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څرګند کیږي او بیا به د یکشنبه په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرزن که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته لدی ورسته مخته یوس، ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي. خو د دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پې کاوه او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته تر هغوی پورې چې اوربان نوي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته یې خبره کوله، نو هلته دا موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه وویل چې د اوربان لپاره په کار ده چې طرفین منځ کې یو اعتماد منځته راغلی دي او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې چې لکه دا چې کاور باندې نه دا چې ورکم لکه هغه چې په یو ورځ د پاره شوی و نو تقریبا اوربند خو نه ورکم. دا چې کچې ته د دې کوم طرف دې ملایز دولري خو غره خدا د ځان بل شي. نو دا چې کار په پاره زه یقین لرم چې دا هغه ملایزات د تلیفون چې په نظر کې ونیول شي او موږ د خلیدان نن د سوال لیدل هغه په دې کې به دا غټ مرکونه ولا کوس چې امریکا د مثلا چین د روس د دالي قدرتونو دي ډیره په دې خبره کې د دغه هغه لورې چې ملاحظه ولري یا شکل لري هغه ته بچی نه ورکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا له مرستیال مشر حاجي الدین محمد څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نه ورکوي. د پریکړې ته یو شمېر خوشاله دي، ځینې ورته اندېښمن دي. له کابله راپور لر.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست په خپلې تازه پریکړه کې د پاسپورت ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړی دی. د دې وزارت لورې په وی خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له دې وروسته به پاسپورت په برېښنایي تذکرو ورکول کیږي، خو د دې پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام پر اټل کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغیز لري.
مونږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دینه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې، یا دا چې تاییدی لپاره به بیا یو بل جنجالو د ځینې اخاذۍ لپاره هلته یو منبت ترې جوړه شوې وه. دغه پروسه مونږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی، خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چیرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای، په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاستې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکی تذکره، نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان لپاره، دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عمل کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورت ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورت ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کیږي د پاسپورت ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهال شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کاوه. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجنیران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په دریمه ناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زبخ محمد وسازم دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو، ډېر خراب وو. دا لار مو شان زبر ته بدله شپه ورځ به لار بنده وو. د یوې شپې مو شان په 15 شپې نه سپه وشتلی. دومره مشکلات موږ ته جوړ کړی، موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړه سوه. دا دکانداران د موټروانانو د دې تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسېدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسېدونکي او دکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزه کې وو. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
دا سړک چې په پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک همه ودړې وې. بله مسکر مسلمانانو سره تکلیف وو. اوس دا سړک جوړ شي، بله مسلمانان په حساب کېږي، دا خلک په حساب کېږي، دا دکانداران په حساب کېږي، او دا ډېر ښه کار شو. بیا موږ د کندهار لپاره د خلکو لپاره ډېر وسایل شو. په دا خامخا په افریقا کې یو دوه موټران چې پکې دله دا زبرت لیدله.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکونکو ته د کار زمينه برابر سوي. نور الله یو له دغو کارکونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار ارزای شي شروع سي موږ خوشاله یو چې د افغانستان آبادی د سړکونه سميږي موږ ډیر خوشاله یو دا کار چې موږ دا کار پیدا سي موږ به خابې کار او دا سړک شروع سوي دي زب نادي په کار اختام الله لګ والله پیدا کوم کور بچان ته وړم
چارواکي وایي د بای پاس درغونی 4.5% پایته رسیدلې او پر اتلونکو یو نیمه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دا سړک چې 1.2 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیون افغانۍ په لګښت د نړیوال بانک د شاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 55% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د یوې نیمې میاشتې څخه تر دوو میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې ان شاء الله بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د بای پاس د پروژې یو په خپل د سړک د غربي طرف ته چری او د شرقي طرف ته سنکاري د دیوال لګښت د بانک جانی د سی ای پی د پروګرام له طریقه څخه ورکول کیږي.
په تیر څو کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک درغونی چاري څو ځله پیل شوی وي خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلی. خلک دا ځل هیله لري چې د دغه حیاتي پروژې چارې جر او په بشپړ توګه پایته ورسیږي.
ستاسو لا پیغامونو
حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازیاباد ولسوالۍ نه ژتمند دا چې وچکاری را باران نشته دی او د کونړ سیند پران د وبلري او زمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پول چارواکو نن دا هیله ده چې دغه او سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمیز موږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي. کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سر پاره کې یم. زه موټروان یم. د نوی په لین کې موټر چلوم. نو وروره موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخواته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی وروره. تر والې پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړي. موږ ډېر ستونزو سره مخ یو وروره. ډېر مریضان لرو. ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامل صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده بده مرغه دغه لار چې دا کوم کفر هم ده او دا بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لارې باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا سجرړو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مسول فرید هوتک څرګندونی د افغانستان او زیمبابوی د دوهم ټیسټ لوب په ارتباط اوریدل شي خوښ و نړیواله موضوع اخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورس کووډ 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ خپرېده وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.8 میلیون انسانانو ژوند اخیستی دی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووډ 19 ناروغي لمړنۍ نشي د چین په ووهان ښار کې ولیدل شوې چې په چټکۍ ټول نړۍ ته ورسېد. همدا چټکه خبره ده د لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18 چین نه یو کال پورسو دا وایروس یو اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه استراري حالت رامنځته شو. اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن شو. پاغینتی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به د پدې ناروغي د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغیزمنو هیوادونو په شمیر کې ډیر والی راسي. لدې اعلان یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز په انتون شمیر شي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیون انسانان اخته سوي دي. 2.5 میلیون کسان تر مرسي دي، خو داسې باورونه همسته چې اصلي شمیر شي تر دې ډیر لوړ وي، ځکه په دې نو هیوادونو کې ارقام هغه سي نه دي شودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډیر بد ځپلی، نږدې 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې لږ 9 میلیون کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیون کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لري سوي. رستورانتونه، دوکانونه او ډېرې نورو برخو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د 1.3 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په شکې دوسو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې شایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمیدو سره د دې ناروغي یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتین امریکا ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نور خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هیواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هیوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې افغان لوبډلې 1545 منډې وکړې، څلور لوبغاړي وسوسېدل او لوبه یې زیمبابوی ته پریښوده، چې په ځواب کې زیمبابوی د دوهمې ورځې یعنی نن تر پای پورې 50 منډې جوړې کړې او کوم لوبغاړی یې له لاسه ورنه کړ. د دې لوبې درې ورځې لا پاتې دي. د افغانستان په لوبډله کې حشمت الله شهیدی غبرګ سلی سبکړه او ونه سوسید. کپتان اصغر افغان 1340 منډو وسوسید. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول فرید هوتک څخه مې پوښتنه وکړه چې په متحده عربی اماراتو کې په لومړي ټیسټ کې چې افغانستان بایلو ده، افغان بیټسمینان شونه چلیدل. دا ځل د افغان بیټسمینانو د شلو بيدو علت سره
په دې کې لوبغاړو ټول احتیاط څخه کار واخیست او ډېر خبرو بدل نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېر ښه ده.
شهیدی چې خبرګ سلیزه کړی ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل ده چې یو لوبغاړی د سپدې میډل آرډر کې لوبي شو. همدار اصغر افغان 1440 منډې وکړي. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه؟ بل خبره ده.
بله، په ټوله کې ټول څه په هونکو هڅه وکړو چې خلو به وکړي، خو دا چې د یوې ځوانې لوبډل د یوې ځوانې ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې باندې کې چې اخبار غسلیزه وي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او دا شانتي لوبډل مشر اصغر افغان هم یا سلطانوش په تمنه جوړ کړل چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان په څلوبي کامل لوبي تر سره کړی دي. خو خوشبختانه چې لوبغاړي دا په پارتنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو د لوبي توس لسنه زره ګوري، که څه هم درې ورځې د لوبي پاتې دي، خو زیمبابوی هم نن چې تر سو پورې لوبه بندیده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څنګه افغانان باید څومره تمه او هیله لدی لوبي ولري؟
نا افغان لو په ټاون کې بحث کوي چې زیمبابوی په ټاون کې په لږ چې 500 منډو ته ځانونه سوي لږه کم منډو څخه وسوځوي اوټ کړی تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به په ټاون کې پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داز په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دوه اننګونو کې په خپل نوم تمام کړي.
ستاسو د تجربه لمخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ په روسه خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپهن لپاره مناسب وکټ او موږ سره ډېر توپ چاون کې دي کولای شي چې د زیمبابوی توپهن کې تانکړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ